هغه رب څوک دی؟ نو دا په باره کې دلته دا غو صفات بیان شوی دی. هغه رب العالمین څنګه دی؟ نو ډېر په ساده الفاظو کې الله تعالی دا اکسپلینیشن کړی دی. که یو انپړ بنده هم وي نو هغه هم په دې باندې پوهېدی شي. هیڅ ګرانه نه ده چې کله موږ ته وویلی شي چې د الله تعارف وکړئ، نو موږ پوهېږو نه چې د کوم ځای نه شروع وکړو. تبلیغ خو د زړه نه کېږي. چې څومره بنده الله پیژني نو هغومره تبلیغ کول آسان وي. که په یو څیز تاسو پوهېږئ نه او تاسو ته وویلی شي چې په دې ټاپک باندې دوه درې پاڼې ولیکه او راوړه، نو تاسو به څه لیکئ بیا؟ رب خو هغه ذات دی که ټول سمندرونه سیاهي جوړه شي او د دنیا ټولې ونې قلمونه جوړ شي، که د هغو کلمات بنده لیکل شروع کړي او د هغو تعریفونه لیکل شروع کړي، نو سیاهي او قلمونه به ختم شي، لیکن د هغه رب خبرې به ختمې نه شي. لیکن که موږ ته وویلی شي، نو موږ خو د یو منټ نه زیات څه نه شو ویلی. د دې نه پته لګي چې زموږ د خپل رب پهچان نشته. موږ خپل رب نه پیژنو. ابراهیم علیه السلام پیژندو او ډېر ښه پیژندو رب، او هغه ډېر په ساده الفاظو کې څنګه د رب تعریف وکړو. او چې څومره د بنده علم زیات وي، د هغو خبرې بیا داسې های لیول واله وي چې څوک یې پوهېږي هم نه. یعنی یو عام کس، بعضې علما داسې ثقیل الفاظ استعمالوي چې په نیمو خبرو خلک پوه شي او نیمې هسې د سر د پاسه تېرې شي. او ابراهیم علیه السلام دومره علم واله وو، او ګوره هغه خبره څومره ساده کوي چې ټول پوه شي. زما رب څوک دی؟ الذي خلقني. خبره ختمه شوه. که نور سم هم مخکې ونه ویلی شي، نو دا خبره پوره ده، دا خبره کافی ده چې زما د رب عبادت پکار دی، ځکه چې هغو زه پیدا کړی یم. ګورئ که نه، د یو خالق ډېر غټ حق وي په مخلوق باندې. مور هسې یوې ذریعه وي، او د هغې څومره حق دی په مونږ باندې. د ټولې دنیا نه زیات د مور حق وي په بنده باندې، ځکه چې د هغې نه بچی پیدا شوي. لیکن رب هغه ذات دی چې هغو تاسو پیدا کړی یې، نو سوچ کوئ چې د هغه رب به څومره غټ حق وي. بعضې وخت یوه مور غواړي نه چې اولاد مې وشي، چې هغه پرېګننټ شي، نو هغه غواړي چې دا بچی مې لرې کړې، دا مې وغورځولې. داسې میندې هم وي. او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د خپلو لاسونو سره د ډېر محبت سره بنده پیدا کړو. دا هغه رب دی، او دا هغه رب دی چې هغه تخلیق کول واله دی. نو د هغو حق دی چې د هغو عبادت وشي. که چېرې هغه موږ نه وې پیدا کړي او موږ انسانان نه وې، که څوک کرړي مېږي وې یا میان وې. او ګورې چې الله تعالی انسان پیدا کړو او اشرف المخلوقات پیدا کړو، او چې هغه څنګه غوښتو نو هغه شان پیدا کړو. څوک سړی، څوک ښځه، او هر یو لی مختلف شکلونه ورکړي دي. څومره ښایسته انسان جوړ کړو، سبحان الله، ځکه چې دا تخلیق زما رب زما مالک کړی دی. موږ ته ولې خلق ښکلی نه ښکاري؟ او چې کله موږ د چا په شکلونو پورې خاندو، نو دا موږ د الله تعالی په کاریګرۍ باندې خاندو. او چې کله د بنده د رب سره محبت وي، نو بیا هر شی په نظر راځي هغو ته چې دا زما رب پیدا کړی دی. دا نن چې زه سا اخلم، د انسان په صورت کې یم، په ټول مخلوق کې بهترین مخلوق یم، نو هغه په دې وجه یم چې څوک دی او هغه زه داسې جوړه کړې یم. صرف په دې خبره باندې انسان له په سجده کې تلل پکار دي، او انسان له د الله تعالی فرمانبرداري پکار ده. زه څنګه د داسې رب نافرمانی کولی شم چې هغه زه پیدا کړی یم؟ او صرف پیدا کړی نه یم، بلکې د هر څه دپاره او هر وخت هغه ته زه محتاجه یم. هغو پیدا کړی یم، او هغه ما قائمه ساتي. او هغو فرمایل چې خلقنی، او ګورې مخکې سورازی فهو یهدین، پس هغه دی چې ما له هدایت راکوي. او مخکې دی هو یطعمنی، او فهو یشفین. ولی په خلقنی کې هو نه دی راغلی؟ لکه الذی هو خلقنی، هم هغه دی چې هغه زه پیدا کړی یم، نو دلته ولی نه دی راغلی او په نورو ځایونو کې ولی راغی؟ د دې فرق درته بیانوم. ګورئ، تر نن ورځې پورې د پیدا کولو دعوه هیچا هم نه ده کړې چې ما فلانی پیدا کړی دی. څومره خلکو ته چې پوجه کېږي، ایون فرعون هم دا دعوه نه وه کړې چې ما آسمان او ځمکه پیدا کړي دي. دا دعوه څوک نه شي کولی، نو ځکه دلته د هوه ضرورت نشته. هم هغه پیدا کول کوي، څوک دا دعوه نه شي کولی. ف فهو يهديني لیکن د هدایت لپاره ټول وایي مونږ به وایو چې سیده لاره کومه یوه ده. که تاسو انټرنیټ وګورئ نو دا یوه دنیا ده او هر بنده خپله خپله خبره کوي. هر بنده وایي چې زه هدایت ورکول والی یم. ډېر خلک دی هغوی وایي چې دا منی او دا منی ټول وایي که نه چې مونږ ښه صحیح یو په صحیح لاره یو لیکن اصل هدایت ورکول والا الهادي دی. بس هم هغه دی چې هدایت ورکوي هم هغه ما چلوي او چې زه روانه یم نو هغه زما رهنمایي کوي ما ته لاره ښیي او ښه او بد راته واضحه کوي. هغه ما ته وایي چې په دې لاره ځه او په دې باندې مزه او واقعي که مونږ د هدایت په تلاش کې یو نو الله تعالی لاره ښودل واله دی او هم د هغو لاره ښودل هدایت وي. باقي ټول دروغ دي او هدایت څه دی؟ په ژوند کې په هر موقع هدایت زموږ پکار وي. بعضې وخت مونږ ښتي یو په څو فیصله کولو کې که څه دنیاوي کار وي او که د دین وي خو مونږ ته رهنمایي پکار وي. مونږ غواړو چې چا مونږ په لاره روان کړي چې په سیده لاره مو روان کړي. هغه رب به راته ښیي چې سیده لاره کومه یوه ده. دا د هغو څومره غټ احسان دی او زما رب خو هغه دی چې هغه لاره ښیي. لاره ښودل واله لاری خودل والد د انسان ډیر خوخوي. هغه زمون حفاظت کوي او چې څوک پیدا کوي نو هغه هم ډیر خوږ وي. کو انسان په دې پوه شوي نو هغه به چرته هم سر اوچت نه کړي بیا. او د دې مطلب دی چې مونږ د هغو محتاج یو ځکه چې هغو مونږ جوړ کړي یو نو د هغو سره به محبت ولې نه وي. او چې چا مونږ پیدا کړي یو دا د هغو نښه ده او هغه مونږ نه پرېږدي. هغو دا قرآن نازل کړو او مونږ یې خپل ځان ته نږدې کړو لیکن زموږ مثال د هغه باقي بچو دی چې د هغو نه لرې تختو. چې څومره ماشوم وړوکی وي نو هغه په فطرت باندې وي یعنی هغه ډېر پیور وي او هغه مره هغه مور ته نږدې وي او هغه مره مور ته نږدې وي. چې څنګه واړو لویږي او زړونه اسخا کېږي په ګناهونو کې نښلي او په دنیا کې مستیږي او هغه مره ترینه خپله مور هېره شي چې ځوانان شي نو باغي شي نافرمانه شي. او دغه شان د انسان حال دی چې تر څو پورې د هغه زړه پیور وي او په هر څه کې الله تعالی طرف ته وي. لکه یو بچی چې مور طرف ته منډه وهي چې کله هغه خوږ شي یا خوشحاله شي نو او که څوک یې ووهي نو هغه مور طرف ته راځي. نو یو مؤمن هم دغه شان وي چې هغه په هغو باندې چې کله مشکلات راشي نو د هغو دپاره یوه غېږه ده. هغه خپل سر په سجده کې کیږدي او اوښکې تویوي چې یا الله زما دا مسلې دي داسې داسې راسره وشول. د هغو د الله سره تعلق همیشه مضبوط وي لیکن چې کله هغه په دنیا کې مس شي یعنی انسان ته دنیا لویه ښکاري نو هغه مره بیا د الله نه لرې شي چې هغه مالک دی خالق دی نو د هغو نه څنګه بنده لرې کیدی شي. که چا ته پته وي چې زما هستي قایمه د هغو په وجه ده او زما وجود د چا په وجه قایم دی نو هغه خو بیا سر نشي اوچتولی. زو اورم وینم سا اخلم خاندم زو ژوندی یم زما یو وجود دی نو دا هر څه ماله چا راکړی دي. لیکن چې کله بنده الله تعالی نه پیژني د هغو معرفت یې نه وي پهچان یې نه وي یعنی د نور دنیاوي څیزونو خو مونږ ته د ډېر څه پته ده. حساب کتاب هم راځي په ساینس هم ښه پوهه یو کاروبار راته هم پته ده د کور راته هم پته ده چې دا به څنګه ساتی او زما دا ژوندی وجود چې دی نو دا خو چا پیدا کړی دی او څوک یې قایم ساتي نو ځکه دا قایم دی. انسان هر قسمه دنده زده کړي هر قسمه کار کولی شي خو صرف په دې نه وي پوهه چې زه څوک یم زه څه شی یم نو ولې زما دا جسم د ځان نه جوړ شوی دی. سبحان الله زموږ دننه چې څه دي نو هغه زموږ نه غیب دي. د لرې خو لا خبره نشته مونږ ته څه پته ده چې په جسم کې دننه څه دي څه بیماري ده. دا زما په سر چې درد دی نو دا ولې دی د څه په وجه دی. که یو عضو دننه خراب وي نو چا ته هیڅ پته نه وي. ها دا راته پته ده چې سا اخلو خرو سکو او د دې نه سیوا راته هیڅ پته نشته چې دننه کوم نظامونه چلیږي هیڅ پته راته هم نشته. نو انسان دې لږ سوچ وکړي د خپل ځان په باره کې کو په خپل ځان مغور وکړو نو الله تعالی به وپیژنې. الله تعالی په سورة الواقعة کې فرمایلی دي چې تاسو د ځان نه پیدا شوی او کو چا پیدا کړی او د دې سره بنده لا جواب شي چې زما خو څوک پیدا کول والشته، نو بیا بنده هغو ته سجده کوي. د ټولو نه غټ احسان د الله سبحانه وتعالی دی په مونږ چې هغو مونږ پیدا کړي یو. باقی هر شی خو وروسته دی چې هغه بنده له خوراک څښاک ورکوي، د هغو حفاظت کوي. دا خو لا د وروسته خبرې دي. او نن بنده ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري چې دا هر څه خو زه کوم، دا زما د علم په وجه دي. لیکن انسان د خپل وجود هم په خپله مالک نه دی. که چېرې هغه مالک وی نو بیا به دا بیماری نه وی او سا به یې نه ختمېدو، بیا خو بس چلېدو به. په زرګونو کاله به انسان دلته و، لیکن داسې نه ده. نو خپل رب وپېژنئ، چا چې تاسو پیدا کړی یې. د هغه بچي په شان جوړ شئ چې په هر کار کې مور طرف ته ګورئ. که هغه سوشی د چا نه اخلي هم ناوله مور ته وګوري په سترګو سترګو کې چې مور راته سوایي، او چې مور ورته اشاره وکړي چې ټیک ده نو هغه پوه شي او واخلي هغه شي. او که د مور مرضی نه وي نو وړوکی وایي چې نه، سبحان الله، یو وړوکی زموږ نه زیات هوښیار دی او موږ ته خپل ځانونه ډېر عقل واله ښکاري. نو دا دی حال زموږ د عقلونو چې موږ چا پیدا کړي یو، نو د هغو څه خوښ دي او څه نه دي خوښ، په دې هم نه یو پوهه تر نن ورځې پورې. او د پیدا کولو نه پسې عقل راکړو، پوهه یې راکړه، د هدایت انتظام یې وکړو زموږ دپاره، د ښه او بد پېچانې هم په موږ کې کېښودو. دننه یې هم دا هر شي ښودي دي او بهر یې هم ذریعې راکړي دي. والذي هو يطعمني ويسقيني، او هغه هغه ذات دی. رب العالمین څوک دی؟ دا داغو خبره کیږي. او رب العالمین څوک دی؟ نو هغه مال خوراک څښاک راکوي. او په دې کې کوم ډېر علم پکار دی؟ په دې خو یو عام کس هم پوهېدی شي. هغه یعنی ابراهیم علیه السلام په سیمپل یعنی آسانه طریقه باندې توحید اکسپلین کوي چې هم هغه رب دی چې هغه خوراک ورکوي او څښاک ورکوي. ځکه چې دلته هم د انسان نه ډېر زر هېر شي، هغه وایي چې دا رزق ماته د جاب په وجه میلاویږي. که نوکري را سره نه وي نو د لوږې نه به مړو شوي وو. نو جاب درکوي تاسو له سوچ کوئ داسې خبرې کوو مونږ. زموږ په ذهنونو کې شرک کاری. دا مونږ څوک خدای جوړ کړی دی چې زما رزق د کوم ځای نه راځي، د کوم ځای نه خورم او څکم؟ حالانکه هغه جاب هم زما دپاره الله سبب جوړ کړی وو. زما باس الله زما ذریعه جوړه کړې وه. مونږ ته صرف هغه لاس په نظر راځي چې څوک مونږ له چک راکوي. او زموږ نه دا خبره هېره شي چې د دې شاته یوه هستي ده چې هغه دا بنده هم پیدا کړی دی. د دو په ذهن کې واچوله او دا یې زما ذریعه جوړه کړه، سبب یې جوړ کړو، او د دو د لاسه مال راکوي. که څوک په ما باندې اوبه څکي نو دا هغه بنده نه څکي، اوبه په ما باندې الله څکي. ها، دې سبب جوړ کړو، ځکه چې الله تعالی دا دنیا د اسباب په پرده کې خوري ده. او مونږ په هغه اسباب کې ورک شو، هغه خپل خدای جوړ کړو. هی، کو زما کاروبار ټپ شي نو زه به څه کوم؟ زما خو به رزق او روټۍ ختم شي. کو زما باس ناراضه شي نو بیا به زه څه کوم؟ که نوکري مې لاړه شي نو زما خو به هر څه ختم شي. وږي تږي به پاتې شو، لغړ به شو. نو دا یقین پیدا کول دي خپل دننه. خبره وړوکي په نظر راځي، لیکن یقین ډېر ژور پکار دی. دوباره خپل ایمان تازه کړئ. لکه څنګه چې کمپیوټر مونږ ریفرش کوو، نو دغه شان د ایمان د ریفرش کولو ضرورت دی مونږ ته، ځکه چې دا ایمان هم مړاوي کیږي. د دې د تازه کولو ضرورت دی. او دا دی ایمان چې چېرته کینئ نو په دې غور کوئ چې چا پیدا کړی یې. نو په زړه کې به مو د شکر جذبات پیدا شي. شکر دی الله چې انسان دې پیدا کړی یم. که چېرې زه مېږې وی نو چا به د خپو د لاندې چقولی وم. که یوه چنچڼه وی نو خلکو به د لیندې سره ویشتلی وم. که یوه بیزه وی نو چا به ذبح کړی وم. څومره معززې جوړ کړی یم زه. ولقد کرمنا بنی آدم، الله تعالی فرمایلی دي چې مونږ بنی آدم له عزت ورکړی دی، تکریم ورله ورکړی دی، یعنی ټول انسانیت له انساني اشرف المخلوقات پیدا کړو. مونږ کوم فارم ورکړی و چې یا الله ما انسان جوړ کړی، او یا دا چې ما په فلانۍ کورنۍ کې پیدا کړی. بیا پته نشته چې دا فخر او غرور د کوم ځای نه راشي، چې زه خو د فلاني خاندان نه یم، زما نیکو خو فلانی دی. پته نشته چې په کومه خبره مونږ داسې فخرونه کوو. تاسو په خپله څو کارنامه کړې ده په هغه کور کې د پیدا کېدو، نو هغه ماله خوراک څښاک راکوي او دا قسمه خبرې بنده بې نیازه کړي، لاپروایي کړي. یو الله جوړ کړي، ظاهره ده چې هغه ماله خوراک څښاک راکوي. زه به هغو طرف ته ځم، نو بیا په څو خبره باندې دومره تکبر؟ بیا په کار داده چې زه ښکته شم او د هغو ومنم، او چې کله دا یقین کمزوری وي نو بنده بیا هغه پرېږدي او بیا نورو ته ټیټېږي، نورو ته ښکته کېږي. نو ژوند هم هغو راکړی دی او د ژوند د ضرورت سامانونه هم هغو راکړي دي، او د ټولو ناولنۍ ضرورت د انسان خوراک څښاک دی. چې څنګه وړوکی پیدا شي نو خوراک څښاک یې په کار وي. هغه جاړي، انسان رزق غواړي، نو الله تعالی ورله رزق ورکړي. هغه رازق دی، رزق ورکول واله دی، هغه خوراک څښاک ورکوي، ځکه چې دا زما د بقا لپاره ضروري دی. و اذا مریدت فهو یشفین، او چې زه بیمار شم نو ماله شفا هم راکوي، ځکه چې د دې هم ډیر دعوهدار دي چې هغوی ودرېږي چې د دې ځای نه به راته شفا میلاو شي. که ډاکټر راته میلاو شي نو زه به ښه شم، شفا به راکړي. زموږ په ملکونو کې وایي چې دې علاج له امریکې ته بوځئ، هلته به جوړ شي، شفا به ورته میلاو شي. شفا خو الله تعالی ورکوي. او څومره ځله ډاکټر وایي چې بس اوس هېڅ هم نشي کېدی، او مونږ وایو چې بس، نو شفا خو الله تعالی ورکوي. الله اکبر! تاسو چېرته یو ځل دا خبره ووایئ چې هم زه هغو پیدا کړی یم او هغه به ما ته لاره ښایي او هغه ما له خوراک څښاک راکوي، په دې کې څومره مینه او محبت دی. د ابراهیم علیه السلام په خبرو کې څومره ډیر محبت په نظر راځي. او سبحان الله، الله اکبر! هغه دی چې ما بیماروي، نو داسې یو نه وی، حالانکه خیر او شر دواړه د الله د طرف نه راځي. نو یو محبت وي او یو ادب وي، زموږ نه خو ادب هیر شي. نن سبا خو د لوی او وړوکي تمیز باقی پاتې نه شو چې مینر څنګه وي. ایون د الله تعالی په باره کې بندیان داسې خبرې کوي چې بنده پوهیږي نه چې یا الله، دا دوی د چا په باره کې خبرې کوي؟ د الله تعالی خبرې کوي او داسې وایي. نو ادب یې زده کول پکار دي. نو ابراهیم علیه السلام داسې خبره کول هم خوښه نه کړه چې هغه ما بیمار کړي. مونږ خلک خو شکوي او شکایتونه پرېږدو نه چې های الله، زه دې ولې ناجوړه کولم په دې دومره خلکو کې؟ ولې تا ته پته نه وه چې زما فلانی کار و؟ زما سره دې ولې داسې وشول؟ تا زه لیدلې وم د دې دومره غمونو او پریشانو او تکلیفونو دپاره. دا خو زموږ د خلکو عام خبرې دي، او پیغمبران چرته هم داسې خبرې نه کوي چې په هغې کې هغوی د بدې خبرې نسبت الله تعالی طرف ته وکړي. دغه شان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه اوږده دعا وي د تهجدو د پاره چې به پاسېدو، او د هغې په اخیر کې دي چې لبیک وسعدیک. دا خو زما خوش نصیبي ده چې زه تا ته حاضر شم. والخير كله بيدك، او طول خيستا پلاس کی دے. وشر ليس اليك، لیکن شر ستا دا طرف نه نه دے، حالانکه شر هم دا الله تعالی دا طرف نه وی. دا ادب دے او محبت دے، انتها محبت دے. دا مثال خو زو هسی ورکوم، لیکن دا الله تعالی دا پاره خو یو مثال نشی ورکړی کېدی، چونکه موږ د مور او پلار سره محبت کوو او د هغوی ادب کوو، نو هغوی ته ښې خبرې کوو. نو مونږ هغوی ته چرته داسې نه وایو چې زه وړوم نو تاسو زما نه سپېړه تمبولي وه، او چې مونږ فلاني ځای ته تلي وو نو ماله دې فلانی شی نه و اخیستې. داسې خبرې مونږ نه کوو. دغه شان ابراهیم علیه السلام د ښه خبرې نسبت الله تعالی طرف ته وکړو او د بدې و نه کړو. هغه وایي چې زه کله بیمار شم نو الله تعالی ماله شفا راکوي. نو د دې نه زده کړئ، او د بد کار نسبت الله تعالی طرف ته مه کوئ، شکایتونه مه کوئ چې یا الله تا داسې ولې وکړل، یا داسې دې را سره ولې وکړل. الله اکبر! د ابراهیم علیه السلام ساده خبرې دي، لیکن ډېرې شیرینې او خوږې دي. او په هو یشفین کې، او په هو یشفین کې چې دی، نو د دې یقین هم خپل دننه پیدا کول دي چې هم ته شفا راکوي. بنده علاج کولی شي، دوایي خوړی شي، اپریشن کولی شي، لیکن د شفا د ملاوېدو امید به د بنده نه نه ساتئ، د الله نه به ساتئ. داسې نه ده چې بنده وایي چې د فلاني ډاکټر په لاس کې شفا ده. شفا خو الله ورکوي. چې کله د هغو حکم وشي نو بنده روغ شي. هغه د دغه ډاکټر په لاس کې هم اچولی شي او د بل پاغي کې هم اچولی شي. دغه شان الله تعالی د یو جاب په ذریعه هم رزق ورکولی شي او په کور دننه هم. ګورئ کنه نن سبا خلکو ته کور دننه هم میلاویږي. الله تعالی چې چاله رزق ورکوي نو په هر ځای کې هغه ورکولی شي. په کاڼي کې دننه هم هغه رزق ورکوي. نو دا د ابراهیم علیه السلام او د هغوی ایمان څومره پوخ دی، څومره مضبوط دی، هغه خپل رب پیژندلی دی، ځکه دا هر څو هغو محسوس کړي دي. سو ډایلاګز نه دي، د لوږې تندې په باره کې هغو محسوس کړي دي چې دا الله تعالی بنده له خوراک څخه ورکوي او د بیمارۍ نه جوړېدل هغه ورکوي. نو دا یقین همیشه پکار دی. والذی یمیتنی ثم یحیین، او هم هغه دی چې ماله به مرګ راکوي او ژوندی کوي به مې. هم هغه مرګ ورکوي او هم هغه ژوندی کول کوي. لیکن دلته هو نه دی راغلی، ځکه چې څوک دعوه نشي کولی چې زو مرګ ورکوما یا زو ژوند ورکوما. نمرود کړي به دا دعوه. یو تن دی پانسی ورکړه او یو یې پرېښودو، نو هغه وایي چې زه هم مرګ ورکوما او ژوند ورکوما په دې طریقې سره. لیکن هغو ته پته نشته چې مرګ او ژوند څه شی دی. ځینې خلک په کلونو په بسترو کې پراته وي، لاس پې ټکوي، لیکن مري نه د بیمارۍ نه. مرګ غواړي خو مرګ نه راځي. یا رزیل بوډاوالي طرف ته لاړ شي، صرف سا پکې ټینګ شوی وي، خو مرګ نه راځي. الله اکبر! بیا به هغه دوباره ژوندی کوي ما. په دنیا کې هیڅوک دا دعوه نشي کولی چې موږ مړي ژوندي کولی شو. که چېرې داسې وې نو بیا به خلکو خپل ټول خلک را ژوندی کړی و. دا باباګان چې په ټي وي باندې راځي او اشتهارونه کوي چې موږ به ستاسو قسمت داسې کړو، نو دا ولې نه وایي چې موږ به مو ژوندي کړو؟ نو ځکه دلته د هوه ضرورت نشته دی. نه څوک چاله مرګ ورکولی شي او نه یې دوباره ژوندي کولی شي. که چا دا یقین وي چې مرګ د الله په لاس کې دی، نو بیا د چا په مرګ باندې ګیله او شکوه نه ده پکار چې دوی له مرګ ولې راغې. او دا چرته نه دي ویل چې ډېر زر ورله مرګ راغې، دا د هغو فیصله ده. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دا هغو مراد دا وي چې ماله د نافرمانۍ په وجه مرګ راکوي او توبه چې ده نو هغه شفا ده. او چې بنده نافرمانه شي، د الله د اطاعت نه لرې شي، نو دا هم یو مرګ دی. نافرماني کول هم مرګ دی. چې الله تعالی د چا د پاره وغواړي نو مرګ ورکړي، او چې چا د پاره وغواړي نو ژوند ورکړي، د ګناهونو سره یې مړ کړي. او په آخر کې ابراهیم علیه السلام فرمایلی دي چې والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، د دومره خبرو د ایمان نه پس هغه وایي چې زه د خپل رب نه امید ساتم چې هغه به ما وبخښي د قیامت په ورځ. دا څوک وایي؟ خلیل الله، د الله تعالی دوست فرمایي. اولی د الله تعالی سره خپل تعلق بیان کړو، عقیده توحید بیان کړه، د ایمان خبرې وکړه، او د هغې نه پس وایي چې زما ګناهونه به وبخښي. داسې نه وایي چې زما د نیکۍ جزا به ماله راکوي. پکار ده چې ماله جنت راکړي. هغه داسې ونه وي، ځکه چې ما خو دا کړي دي، هغه مې کړي دي، ورته مې دانګلي وو. هیڅ داسې څه نه وایي، بلکې د ټولو خبرو نه پس چې زما بخښنه وشي. یو بنده هم په دنیا کې داسې نه شي ویلی چې ما دومره نیکۍ کړي دي او ای الله بس اوس ماله جنت راکړي، بلکې داسې ویل دي چې یا الله ما معاف کړي، زما ګناهونه وبخې. دا د یوه لویه خبره. نو ګورئ په هغو کې دومره عاجزي ده. هغه خو معصوم عن الخطا دی، پیغمبران خو معصوم عن الخطا وي، او دا زمون ایمان دی. لیکن د دې باوجود هغه داسې وایي چې یا الله زما ګناهونه معاف کړي، ځکه چې د هغو دپاره کامیابي څه ده؟ د الله بخښنه د قیامت په ورځ. الله اکبر! او زه سوچ کوم چې زمونږ په دماغ کې څه دي چې زه خو دا کوم هغه کوم، اوس ماله په جنت الفردوس کې ځای پکار دی. د کامیابۍ معراج دا دی چې د الله تعالی د طرف نه بنده ته بخښنه میلاو شي، چې زه معاف شم، حالانکه د هغو خو ګناه هم نشته. او مونږ وایو چې یا الله زما څه ګناه دی؟ خپل ځان راته ډېر معصوم ښکاري، او د بخښنې دپاره زمونږ په زړه کې طرف نه وي چې مونږ اوږ بخلی شو، ځکه چې مونږ ته ښکاري نه چې مونږ څو غټ ګناه کړی دی. مونږ وایو چې مونږ څه کړي دي، او د هغوی سره د خپلو خطاګانو فکر دی. ګناه خو هغوی کوي نه، ګناه خو زمونږ په شان د خلکو وي. او د قیامت په ورځ به هر پیغمبر ویریږي. چې زمانه فلانی خطا شوی وه او موږ د الله مخې له نشو ورتلی. ابراهیم علیه السلام به ویریږي چې ما دا خبره کړې وه چې دا لوی بوت مات کړي دي، حالانکه دا خو د دعوا خبره وه. لیکن بیا هم نوح علیه السلام به وایي چې الله ما خو هغه دعا کړې وه د خپل زوی دپاره او هغه د الله تعالی نه وه خوښه، زه خو الله تعالی ته نشم مخامخ کېدی. دغه شان موسی علیه السلام ویریږي چې زمانه قتل شوی دی، حالانکه هغه خواسی په سوک وهلی و خو هغه مړ شو. هغه د دواړو په منځ کې ورغی چې جګړه ختمه کړي، او زموږ په شان د خلکو پته نشته چې څومره ګناهونه دي چې موږ ته د هغې اندازه هم نشته دی. بیا هم موږ دومره پریشانه نه یو او پیغمبران څومره پریشانه وي. او بیا هغه وایي چې زما امید دی چې زما رب به ما معاف کړي، داسې نه وایي چې زما یقین دی، او زموږ د خلکو خو یقین وي. هغوی امید او تمه ساتي، په خپلو نیکۍ یقین نه کوي. داسې نه وایي چې زه به نه بخلی کېږم، داسې وایي چې زه به نه بخلی کېږم، نو څوک به بخلی کېږي؟ یاد او ساتی دا خبره چې نیکانو ته خپل نیک عمل هیڅم نه ښکاري، د هغوی د خپل مغفرت فکر وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې سل ځله استغفار کوو. د هغو څه غلطي وه؟ هیڅم نه وه. موږ له خو بیا د سجدې نه سر اوچتول نه دي په کار، موږ خو خپلې نیکۍ یادوو او ګناه راته چرته یاد وي. الله اکبر. او د الله تعالی نه سوا څوک بخښنې والی نشته، ځکه خو هغه وایي چې هغه رب دی. او د هغو نه زه د بخښنې امید ساتم. د دومره خبرو نه پس اوس ابراهیم علیه السلام دعا کوي. علما وایي چې د دعا آداب دي، چې د دعا کولو نه پس چې بنده وایي چې یا الله زما په تا ایمان دی چې داسې خبرې وشي چې تو رب السماوات والارض یې، چې څومره هم تعریف کولی شي د الله تعالی نو هغه وکړئ، بیا دعا وغواړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک لس ځله سبحان الله، لس ځله الحمد لله، او لس ځله الله اکبر وایي، او چې څه دعا وغواړي نو الله تعالی هغه دعا قبلوي. او دا سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، دا د الله تعالی د تعریف کلمې دي. او د دې سره چې دعا وغوښتلې شي نو بیا دعا قبلیږي. نو دا تاسو په خپله ژبه کې هم غوښتی شئ. اے الله، د ټول کائنات مالک تو یې. اے الله، ستا په خزانو کې خو څوک مې نشته. اے الله، تو د هر څونه بې نیازه یې. اے الله، زه خو ستا محتاجه یم، تو خو غنی یې او زه فقیر یم. اے الله، زه خو ګناهګار یم خو ته خطاکار یم، او ستا ذات ډیر پاک دی. او چې کله د بنده د الله تعالی سره تعلق جوړ شي نو بیا هغه دعا کولی شي. یو کس و او هغه مستجاب الدعوات و، چې څه دعا به یې کوله نو هغه به قبلېده. چا ورته وی چې ما ته د اولاد دپاره سوال وکړه، نو هغو ډېر زیات د الله تعالی تعریف وکړو. او د الله تعالی چې څومره هم قرآني آیتونه وو د تعریف، نو هغه آیتونه یې ووی. او بیا یې ووی چې یو، دوه، درې، څلور، پنځو، شپږ زامن پوره دي. هغو څه ویلی شو؟ دا خو د سر اولاد نه وو. هغو ورته وی چې ها، شپږ زامن پوره دي. هغو یې چې ها، د الله تعالی نه دعا وکړه چې یا الله دوله شپږ زامن ورکړي. او چا چې دا خبره اورېده نو هغوی چې ما ولیدل چې د هغو بیا شپږ زامن وشول، سبحان الله. نو د الله تعالی د تعریف سره چې څومره هم کلمات دي، که هغه په قرآن کې دي او که په خپله ژبه کې بنده کولی شي، نو د الله تعالی تعریف ډېر زیات کوي. د الله سبحانه وتعالی لویوالی بیان کړئ. د لا اله الا الله والا کلمه چې ده، دا عرفات د ورځې د دې ډېر ترغیب ورکړی شوی دی. په دې کې څه دي؟ په دې کې خو څه نه دي غوښتلی شوي. په دې کې خو ټول د الله تعالی تعریف دی، او د هغو د خپل توحید خبره د هر څونه زیاته خوښه ده. نو ابراهیم علیه السلام چې کومې کلمې ووایي نو په دې کې هم توحید دی. والذی یطعمنی فهو یشفینی والذی یمیتنی، دا توحید دی. او د دې نه پس بیا دعا ده، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اي زما رب ما له حكم راکړي. حكم څه دی؟ حکمت، کومې ته چې وزدم ویلی شي، او په صحیح وخت باندې د صحیح فیصلې صلاحیت. ګورئ چې کله انسان په خپل ژوند کې غلطې فیصلې کوي نو هله بیا وهل خوري. بعضې وخت انسان پوهیږي نه چې زه څه فیصله وکړم، چې دا کار وکړم او که نه. دا حکمت چې دی نو دا ډېر غټ شی دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. چې چا ته حکمت میلاو شو نو هغو ته ډیر خیر میلاو شو، او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو هغو له حکمت ورکړي. حکمت وایي قوت فیصله ته، په صحیح وقت باندې صحیح فیصله کول. نو یا الله داسې حکمت ماله راکړي او بیا د ژوند ډیر کارونه صحیح شي چې کله تاسو صحیح فیصله وکړئ، او بچی هم چې غلطه فیصله وکړي نو بیا ټول عمر د هغې په وجه پریشانه وي. مونږ هغوی پوهه کوو چې ګوره ستا دا فیصله صحیح نه ده، او دلته حکمن راغلی دی قوت فیصله او پوهه او علم. دلته د حکم معنی د نبوت نه ده، ځکه چې په قرآن کې په نور ځایونو کې حکم د نبوت په معنی کې هم راغلی دی، ځکه چې د ابراهیم علیه السلام سره خو آلریډي نبوت و، نو هغو نبوت نه وغوښتو چې یا الله د ژوند د تیرولو طریقه راته وښایې، ما پوهه کړې، فهم راکړې، قوت فیصله راکړې، علم راکړې چې په مناسب وقت مناسب کار وکړم، ویزډم راکړې، دانایی راکړې. دا ډېر غټ شی دی چې کله بنده دا وغواړي. دا خیرن کثیر چې دی، مونږ خو پوهیږو نه چې څه وغواړو،
نو مونږ حکمت غواړو نه،
او نور ډېر هر څه غواړو. الله اکبر. او بیا څه غواړي؟ د صالحانو ملګرتیا. او ابراهیم علیه السلام په څنګه معاشره کې و؟ هلته هر طرف ته شرک دی، ګناه دی، لیکن هغه د صالحانو ملګرتیا غواړي چې یا الله زما ماحول بدل کړي، یا مې داسې ځای ته بوځي چې هلته راته د صالحینو ملګرتیا میلاو شي. په خپله داسې نیک او صالحه دی، لیکن بیا هم دعا کوي د صالحه ملګرو دپاره. او زمونږ دا خیال وي چې زه په خپله نیک یم، نو څه فرق پرې باسي کو بنده په هر څنګه ځای کې وي؟ زه خو صحیح یم که نه؟ که ملګري مې نه دي نو خیر دی، نه دي وي؟ زه خو ټیک یم که نه؟ نو پیغمبرانو دعاګانې غوښتي دي د صالحه ملګرو، او تاسو د بدو خلکو ملګري کېږئ، د الله د نافرمانو، هغه خلک چې تاسو د الله نه لرې کوي، نو تاسو د هغوی ملګري یې. نو ګورئ د ملګرتیا سره فرق راځي. ګورئ یوسف علیه السلام هم د صالحه دوستانو دپاره دعا غوښتې وه، هغه خو بادشاه و د مصر، خو بیا هم د صالحانو د دوستۍ دعا یې غوښتې وه د خیرت دپاره. او ابراهیم علیه السلام خو ښکاره دعا وکړه، یعنی په دنیا کې هم د صالحینو ملګرتیا راکړې او په آخرت کې هم، ځکه چې دوستان چې وي د هغوی د دوستۍ په انسان باندې اثر پرېوزي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د خپل دوست په دین باندې وي، چې څنګه هغه وي نو هغه سی به تاسو یې، په تاسو کې به هغه شان خصلتونه وي، ځکه خو ستا د هغو سره دوستي ده. نو ای الله، ما د نیکانو سره میلاو کړې، په دې کې نیک ماحول هم راځي او نیک دوستان هم، نیک ملګري هم راځي، نیک ازواج پکې هم راځي. یعنی یا الله، مالا د نیکانو صحبت راکړي. نو تاسو ډیر ښه صحبت غواړئ، د زوج سره هم بنده وخت تیروي، هغه هم ستاسو په کمپنی کې وي، ځکه دا ډیره ښایسته دعا ده چې ما له حکمت هم راکړي او د صالحینو ملګرتیا هم راکړي. که په دنیا کې د صالحینو ملګرتیا میلاو شي تاسو ته، نو تاسو به هم نیکۍ کوئ، او که په آخرت کې صالحین میلاو شي، نو هلته خو د صالحینو دپاره جنت دی، او د صالحینو ملګرتیا خلک نیکۍ طرف ته بوځي. نو انسان دې تلاش کړي د صالحینو کمپنی، او پرېږدی بد دوستان، ځکه چې دې خلک د الله نه لرې کول والوي. هغوی مونږ د دین نه لرې کوي، په دین پورې خنداګانې کوي، خو مونږ ته فرق نه پرېوزي، د دین په شعائر پورې خاندي او مونږ ته څه فرق نه پرېوزي، لیکن مونږ بیا هم د هغوی سره یو. دا سوچ نه کوو چې د دوی دوستي به مونږ ته ډېره ګرانه پرېوزي، ځکه به انسان د قیامت په ورځ ډېر زیات ستومانه وي چې ما فلانې ولې خپل دوست جوړ کړی و، خپلې ګوتې بچي چې کاش چې ما فلانې دوست نه وی جوړ کړی. نو مونږ له داسې دوستان جوړول پکار دي چې هغه نیکان وي، او مونږ د هغوی سره دین زده کړو، په دین کې او نیکۍ کې مخکې لاړ شو، ترقي وکړو. اکثر مونږ د دوستانو په وجه د نیکۍ د کارونو نه وروسته پاتې شو چې زما ملګري نه کوي نو زه یې سوله وکړم، او یا دا چې زما دوست دا کار کوي نو زه به یې هم وکړم. یعنی ډېر داسې کارونه وي چې هغه مونږ د دوستانو په وجه په کولو باندې مجبوره شو، چې ټول ملګري یو کار کوي نو بنده پکې اوټومیټیکلی راشي او هغه کار کوي. نو داسې ملګري پرېږدئ، او د صالحینو د ملګرتیا دپاره دعاګانې کوئ.